نشي کولای. له سمیه می پدیمرکه کې نوملیدا پختی دي چې د طالبانو دراتګ د ورزي څور ته پیات پاتې دي. کوانزی ته تللې وی چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وی.
سلام الله سبحانه ارتوم چې زه په خپل ووم سلف کوم اوش پګم کې چې کله طالبان راغله زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغه وخت کې طالبان یې نه وی راغلي. ما یو کال طالبان په وخت کې ویل خو زه په ووم سلف کې چې نسمه دا هغه ورځ نه نور ځلان نه ما
یعنی طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلې ده دا هغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتک نورو سره خوانځي ته لاړی د یو کال د څنګه تیر کړو د ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور بده کینی
حتی ما سره د خپل د ویره وسه کچې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړی اول وای چې باید د لکانم را نسې انجونې را نسې بعد لغینه ولې چې لاس ورځ بعد باید لکان راسې او انجونې را نسې بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو حتی نیم ساعت به لاره کېده یا هم یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ولي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی تاول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلې بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مې ریدلې چې ولا طالبان را نشي چې مکتب ونه وای او سادان خزي وي کنه ناري نه در تراتل مکتب کې طالبان و کنه
منګا اصلا استاذان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې منګا دی ووم سلف پورې منګا ټول اول سلف نه تر دوه سم پورې ټول شوزي وي خو منګا بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داس منګا ونه وهي چې راته ونه وای چې نور دی مکتب ته رانه سي حتی چې منګا په اخرې نه ورځ رخصتولو منګا ډیر زیات وژړل منګا ویل چې منګا نسو کولای چې بیا لدینه بعد راسو بیا منګا مو وای چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان چې ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې را نسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمایه که پا دیر را تا وایی داغ خور زو کسی دیر را تا وکا پا یاد دیدی چه خونزی تا وڑی وی اغا کم مکتب که چه دا شپگم سنف نم فارغه شوی ام دی مکتب که وی که نکم بل مکتب تا تللی وی چه سر تللی وی
اول اصلا اما کاکا مانا اکسونه دی فرم لپاره واخیستل منگا چه لارو لاما اما امیم را سر تو دانی اما گانی میرا سر وی زاول که دیر زیاده بیجوره تو ماویل که دی مکتب که دیسی چوک دی چه ما تا چو وای یا را تو خوصه شی را بند خوصه شی چه تولی دست نیاده زو دیر زیاده گریدم خپلا یو اما امیم پا ماغ مکتب که استاز و بیا لاغی نباد می خور میم را سر و چو مرزی پسنف که با خور میم را سر که نسته تر چو کاکا لور میم ما چه ما زونه دا هغه مبر سره نه استول چې دا و نه ډارې چې په پافي دا ډو هغه په ما خو بیا هم زه ډارې ده ما دا غي نه پات تر او په وم ټوم سن فیو ما چې مونږ بل څه مقبل مکتب ته یعنی راغللو دا غي نه پات چې مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کړه کاکا لور مې رانه لاړه هغه د کوم پور له زره سم نه بيفي زیات لري په مو مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه نسوم کولای چې ایواز لاړ سم بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلوم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلوم
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم دغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاوي یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې و بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرأته ممه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان د سي ډيري زيادې خيخ زوي يعني زمونږ استادان لکه ماته سي کاري دا ول بي جرات او بیا ورسته ماته استادان د سي ول په تم لري کوم مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خي مونږ د سي لکه مالو روغندې ته ماته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کلبم لا یاد و نو سي حتما ایمان پرون من په یاد کړه هغه چا استاد مونږ څومره ښه هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولې مونږ امچنن زمونږ سنفیان یم چې نه سنفیانې نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیانې صمیمي وي را سره
څه مشهو کې کښېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کښېنولم بته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم د ټول بله چې زه وړم ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کښېنولم
عموما دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته ویل چې جګي شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی سې ما درس نه وي ویلی استاد را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا هم ما به درس یادوم
په دې اړه راته ووایه کور کښې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم خو لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نو ټول به را سره درس ویلې همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې خویندې مې هم را سره ویلې ورونه مې هم را سره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایې چا اول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې هم را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېره منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کښې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کښې څوم لومره وې
په صنف کښې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم
که دا هم راته ووایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کښې چې څه پکښې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دي چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کښې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
را سره شته
څه شی پکښې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکښې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکښې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دا خو عموما ماشومان وي پکښې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کښې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نښلي یا په خوراک نښلي جنجال را ځي کله دې جنګ کړی جنګ دې را وړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جورته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کښې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوو بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کښې یا همالته په مکتب کښې یا کور کښې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړ یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته زموږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، زموږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرې، تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږده. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کاشکې دا شپه لږ زر سبا شي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو را ته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تلینو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نن صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به، یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څوړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېره خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې راشي څه به ډېر خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دارو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروې، وخت دې په څه تېروې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړ او اوسه تکلونې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه؟ له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلې، خو یوازې یو وړکې کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کښې د ثبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سوریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغه کښې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې، دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شی اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کښې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لرې؟ حتمن ته خو لام ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دمنه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځمه، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو، سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کښې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکینې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمیه جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ در ته ووایي چې که همداسې ښوونځي بند دي او ته نه شي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان ده مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کښې هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا در سره دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي، ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کښې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کښې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما خپلې خویندې غوندې، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یم کوم شراپه یاد شي، زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې زمونږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کښې ګوري، یا په خپل کور کښې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، ما زیاته داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمیه، زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له خنځې او محروم شي چې ووم صنف ته ورسېدی، هغه نشي کولای چې نور مکتب ته لاړ شي. هغه د پیغام څه ده څو ویل ورته غواړي چې خپلې هیلي ژوندۍ وساتي، خفه نشي، روحي او رواني وضعیت خراب نشي.
پیغام می ورته ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کې داسې مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولی شي چې مونږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بیرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشیناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه وسته کله نه ته
اوس؟ خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کلنه.
دیارلس کلنه، ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری او رو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگا هر او رسته رو یو او رز نده، هر او رز منگا چو دری کالو وات منگا دی تشویش که تیره رو زده رزده خلو نفاتی دی مالور گانه په پور ناستی دی او سخت تشویش اخیستی او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت را ورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانانو داسې یو لکه مړه د مړو په شان یو، خو پکې ژوندي یو بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره دې ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت څاروان د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړی کړي، په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. د پخپل ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته څاروان صاحب د ازادي رادیو ټولو درنو ورډونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد تل نومېږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلی کې زیږیدلم. ځکه مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا له هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې، او دا غنه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي د پښتو څانګې نه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه ماستری واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړې و مودال ته وي زمونږ نه ډېر مال ته وکړې، دا کوم کلونو او څومره موده مو حالت ته راکړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې بندوسمو کلونو کې ساړو دول راغې، دغه وخت بیا موږ مجبور شو چې وطن پریدو لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا ته موږ 14 کاله تیر کړل او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل، هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو. او پاکستان کې تقریبا 14 کال تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغله نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغله پاتې زکه مدل ته وکړو، هغه نو روسه بیا مختلفه دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم، هغه وخت د ولسمشر کرزی لنمحاله دوره و، د مامورینو کمښت په ډېرې دولتي ادارو کې، نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړو، مدیر شوم. دا غنه وروسته نو بیا پونتون ته لاړم، پونتون ته چلاړم، وظیفه مې پریښوده، درسونه هلته زیات و. بیا ما د پونتون سره وظیفه نه شو کولای. بیا چې کله دا د رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپي رسنیو، برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیوګانې رامنځته شوې، نو ما بیا دلته د میډیوتیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ. یو مجله و هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه او د لومړي ځل لپاره بیا ما د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کوو. تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ، د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. مونږ یو انګلیسي ویب سایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډے، د کوم د افغانستان د بیلابیلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفه روانه وي تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا
نو دا غنر وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته راوستم المان ته. دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو او دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسې د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یوه ځای ته کله بل ته بولی یاست، تاسې ته په خپله دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیا هم د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډېر توپیر لري. اول په دې چاپېریال کې زه رالوی شوی مچې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د سانتاوې بیخي کمې وي یا په نشتې حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږه کیسه هم درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور او پلاره یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې نه درلوده او داسې نږدې خواخوږي هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیقان و، دیقانی کوله، ما به مور سره پټي کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي او مکتب ته مې ولېږي او په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس ووایم او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه اول نمره د پوهنتون تر فراغته پورې پوهنتون نه اول نمره فارغ شوم. نو دا غزما خپل لیونی مینه و در سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته مونږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې و پلار مې و زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده، نو ما ته یې کوژده وکړه او بیا سمو ده. وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ بیا د واده په اومه میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. د هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شو. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شو. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا زما د کوره چې څوک پکې ووم نه، ومړي ووتل. نو دا د دې یو چا د پاره ډیره سخت دی چې بل خواخوږی مون لري څوک د لاس نیوم نه کوي په اقتصادي لحاظ هم انسان ژوبلی نو هغه یو متل پښتانه کې چې د غریب سړي د پاره خپل غریبي مرګ دی بیا هم خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاس اور نه کوو دا مې ښه وګڼله وې پتیله چې زه به مخته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کس او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي څنګه مخته تلی شي څنګه په پښو ودرېدی شي او څنګه پرمختګ کولی شي څنګه ژوند جوړولی شي او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي نو بالاخره تصمیم مې ونیو تاسو باور وکړئ زمون کله د دغه ډیر لرې دی د جلال آباد نه د ښار نه چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پونتون ته مزل کوو 15 یعنی بلې خوا نه هر ورځ ما 10 کیلومتره لاره وهله پیاده زه به پونتون ته راتلم ما سره به د لارې کرام نه وزه کبل کار او روزګار نه زمونږ کلي ولس نه دی خانه او د لاس مزدورۍ ژوند نو زینو خلکو هغه وخت کې خدمات لپاره دا جالب و شي زینو خلکو به ویل دي مشرانو په خانه او چا به چې ذکر نه وکړي چې دا لیونه د دې ته ورسار زیو د کتابونو ورسره یو ورځ یو د کلیو مشرو زه روان یم سار وختي نو مر سرک سره به روانې دم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و ما ته ورته چېرته چې دار ورځې کتابونه لاس کې نیولې روانې ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا نو وای پوهنتون څه شي ته وایي ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخورې مو وکړ ما ته وویل چې ستا پلار پوهنتون ویلی که نیکه دې پوهنتون ویلی دی وای غریب سړی ما ته خپل مزدوري غریبي کوم ما ورته غریبی کوم لګیا ما خپل دې قانیم کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري کوم خو پوهنتون نه پرېدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس وخت د شپې د خوانه او سار مې پوهنتون ویلې ما د خپل همت چې پوهنتون په وخت کې ما وره چې ځلته مقرر شوم په وظایف باندې وظیفې لاس راغلی چې وظیفې مې وکړه حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو لی چې وای دا خو بله ورځ غلته پیاده به روان وو یا به بایسیکل روان وو یا به ورسره د لارې کران وو یا به څنګه وو کنه دا کیسې به خلکو کولې نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي نه مې چاته لاس نیولی نه مې د چا نه پیسې غوښتي خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی
پاسید آسادی میلمه خوال آوری زموش میلمه لیکوال و جورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نورو تم داویم چې دا غریبی چې دا د پرمختګ خن هیڅ کړه نشي کېده تاسو باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پونتونم ویل شي ورسره نور درسونه ویل شي نو بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سرته رسولې 15 د شپې ناوخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته وویل چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس دی او زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکړم
د هغه وخت ژوند د اوسني بسره څنګه مقایسه کوي
د دې د المان ژوند دا متفاوت دی اوس په دې کې اینه هغه ماشيني ژوند چې خلک ورته وي مغه سي ژوند دی په وطن کې بیا زه کله کله د خپل اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دینه دا ژوند ډیر سخت دلته سنتوي د ژوند ډيري برابرې دي هلته د سې وخت براغه چې د تیرو طالبانو په نظام کې مونږه ډوډۍ نه لرله مونږ کر به وړنه وو ډیرو خلکو کرنه وو پیسې نه وي او د غم نو دا غلجاتم نو هغه وخت کې بیا قحطی غو نمراغله فصلونه مونږ شو ما د داقسیلو ته کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دلته بیا نور سختي دا وی چې کار بدیم کو سره د کار بیا وړم نه پیدا کېدل خودن ته بیا خره چې سړی کار کوي هغه وخت معلوم دي نو امکانات بیا ډیر دي نو تبن د دې چاپیرال د وطن چاپیرال هغه ملګری دوستان تخپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دو کال کیږي دلته سوګنیو دلته لګیو هغه خپل د ژبې زده کړې کوو.
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست، وخت هم داسې نه تیروي، د ژبې زده کړه کوي.
بیهوده مینه د تیر کړای شي او دا پلمې نه دی نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کیږي او دا ستونزې دي، نه پوهیږم پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته. نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغه کې دا د ډیل کارنیګی یو کتاب دی، دا پسینو پونځیو کوم تدریسې د افغانستان کې هغه کې دا خبره کارنیګی کړی و چې تیر هیر کا او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. او موږ همدا کوو، هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کې د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي. همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بیهوده وخت تیرول دا د یو چا دپاره داسې معنا لري، د یو انسان دپاره. البته لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي، داسې ژوند په کار نه دی. همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړې او ژوند دی روان کړم دی.
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وي.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخی. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه وو. دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل، مشره خور مې دا و، ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو ځکه ته میراث شوې که نه. یو میراث یو میراثی. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې دا ما ته دا خبره وکړه ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي چې دا دغه دی یو وزره دی او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناستی. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه یې مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنی د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث، ځکه زما داسې څوک نه وو او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه، او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکه، او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی. یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویل چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه مې کفن راوړ کورې ودان. کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطره زه یادوم، کله کله ډېر خواشینه کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته، خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې کومه ښه خاطره لري شاید چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښه خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم. بیا هملته پوهنتون کې په افتخاري توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې به تلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ دلته موږ سره دلته ناست و امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو. نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زه معرفي کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته وایم دغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کری ته ما بس موټر راته د خلکو ته حیرانون کې و چې دا سړی خو بل ورو دغلت مال ته کله واخه کوله نه پویګم کله به بیخانی کوله کله مزوري کوله نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي دا وړي دفتر ته د رادیو موټر به ما پسې کور ته راته بیا ایر کنډیشن موټر کې نه سیسی راځي نو دا زما د پاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره و بیا نو ورورو همدغسې ژوند ښه کېده یو لویدلی انسان چې ما وره تمه نه کېده البته د خلکو دا تمه نه کېده دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته کنه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم نو چا به ویل دا لیونه کیږي چا به ویل دا څنګه کیږي کنه ډېر مړی ولیدل یا مثلا بے څوک دی یا غریب دی نو بیا به ما هغه وخت یو شعر دا ولیکه چې زرګی دې ښه شو لیونه شوم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلي خندنه شوم تا ته څنګه ښکارم نو بیا دا یو څو بتونه نورم پکې وخیر کې همدغه و چې دا ساتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نشي اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي د دې نه مخکې ډېرې وې نو باید تسلیم نشي ستونزو ته ستونزو سره قوي مبارزه په کار ده لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې اوس هم الحمدلله ژوند خوږونه ډک دی شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه اولادونه لرم ژوند لرم یاران لرم نو اوس بیخي خوشاله یم دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم
اتل صاحب دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست ډیر خلک به شاید راضی وي خو یو شمیر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي دوی بیا له شرایطو راضی نه دي کله چې ډوډۍ ولري پنس ماړی وي په تن پټ وي خو وطن یې یادی شي او وای چې کله شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي کوم امکانات کوم شان په بهر کې چې اوس تاسو یاست شدی او کومې ستونزې وینې
بختیام خپل وطن د خپل وطن مینا د خپل وطن خوګواله دا د نړۍ په هیڅ ګډ کې نه پیدا کیږي غریبین په خپل وطن دی که خواري مزدوري په خپل وطن دی خپل وطن ډیر خوګ دی خو کله کله انسان ډیر مجبور شي لکه دا وسنه او نورینو د لاس کنه چې دا ټول وطن خلکو پرې خود نو نورو هیوادونو ته اړ شول چې کډه وکي نو دام یو مجبوری ده موږ د دې مخ کې پاکستان ته ورې کډوال شو زمنګ د زما خپل د عمر شې څلويخ کال شاوخوا د پاسه 50 کال دا پامدغه د زما دویمه کډریمه کډوالۍ چې کومه دوه وار پاکستان ته بیا کډوال شو یو وردل ته وسراغلو نو تبن وطن خوګ ده او کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پریدي نو اوس موږ ته وطن یادېږي هلته زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم پیتاوې مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې پخوانۍ کیسې هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه تبن هر څه خواږی نو دلته سړی چیر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بیګانګۍ احساس کوي او تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم ځکه هغه مینه چې به موږ پخوا موجوده وه یا به موږ دا تمه لرله چې موږ ته دا خلک مینه راکړي یا بم دا تم کول چې یعنی د زینو ادارو کې چې موږ سره کوم چلن کېد په یعنی په درنه سره کتل کېدل خلکو ته دی خلکو هر څه د دې خلکو هر څه بيخي سر چپو ما په خپل وطن کې د بیگانګۍ احساس کا ودل ته ځینی ملګری راغلي موږ کله راټولې کوم سره بندرونه کو ناس ولاړ نو غویم د خبره کې چیرښت هر فرد تل ته د څه فکر کاوه چې زه یو بیگانه وطن کې اوسېږم ځکه دا خلک د فهم تفهیم په ژبه نه پوهېدل او نو ریسپانس هم ډېرې وي نو دلته چې کله راغله دلته ما وویل چې ژوند سہولتونه شته د سانتیاوي ډېرې دي ژوند مهیا ده خو د خپل وطن مینه په هیڅ کړنه ماتي امکانات به ډېرې خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي مګر وطن کې چې سپورې او چې د خپل کورې او بیا د وطن باندې خوده د شپې راولي چې وطن د شپو شي خو ورځ د خپل راولي بیا بلاړ شو کله کله زولادونو ته یو فرق هم دلته داد شي د وطن سره چې دلته د لوړو زکو زمينه برابر ده اصلي خبر داد شي ما د لورګان دلته په حجاب کې مکتبونو خونځیو ته ځي لور می په حجاب کې کالج ته ځي یعنی دلته هیڅ د ممانعت نشته مذهبي ازادي خوندې ده فردي ازادي خوندې ده د بیان ازادي خوندې ده څه کول شم او چا باندې ډیر زلاله ملته می اعتراضونه وکړل حتی په ځینو ادارو کې چې په ځینو برخو باندې نو دوی پورین تندې ومنل را سره ومنل ما اول شو دا سوندشته مونږ د هواري کوشش کوو مطلب دلته دغه محدودیتونه نشته لکه لته چې د جنو پر مخ دروازې بندې کړي زما اولادونه اوس زما غټان دي دا که اوس په وطن کې زه ومنو زما د درې ګورګانې چې دلته څوک کالي جنو و څوک خونځي و دا ممکن نه وتلګي زما ورته زوریدم او دا زما د پاره یو ډول رواني زجر او زما د اولادونو د پاره هم رواني زجر نو دلته دا وطن خپل خېګنم لري خپل بدګنم لري او وطن چې د ټول خېګنه خېګنه ده د وطن بدمن هیڅ کلم نو ویو نم ویلی د هیڅ کله نه غواړو ځکه وطن خوږ دی حتی کله نه کله دا خبرې کې شو وطن د مور حیثیت لري نو اوس خو شرایط فرق کوي ما وویل چې ما د اولادونو لپاره د زده کړو لپاره دا هیوا ځکه خوښ کړي دلته دوی ځان ورسې زده کړې وکړو ورته مې وایم کله چې وطن د شپو شو په وطن باندې ښه وخت راغی د ژوند کولو زمينه برابر شو تاسو به بیرته زیلته هلته به خدمت کوئ زما خپل ارمان او هیلم دغه ده چې زه په راتلونکي کې ان شاء الله بیرته وطن ته زمو ولته به په همدې خونیز بهیر کې کار کوم
اتل صاحب تاسو دې خپل آثار یادونه هم وکړه ک دا هم راته وای چې سو شی ریټولګی دی نصری ټولګی سو دی او په څه برخه کې دی
ما په همدغه نخوالو کې ځینی شاعری وکړه ما ته ګډه شاعری مې وکړه دغه مې دوه ټولګي چاپ کړی دی او د لومړنی شعری ټولګي نوم مې د زړه درد د زړه درد نوم یې چې هغه وخت کې خطي سپرندوی ټولنې چاپ کړه او د لزره ټوکو په شمیر کې او بل شعری ټولګي مې د باران شپنو میږي بیا مې دا دواړه یو ځای کړې مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړې زما ارمان په نامه ځکه زما د شعر او د غږ مینوال هلته ډېرو نو دا تقریبا 2000 غنې شاعري چاپ شوې ده دغه دوه ټولګي دي او دا غینه وروسته مې بیا د ماشومانو لپاره یو کتاب ولیک په پښتو لیک لوست اوس دلته په کار کوم زړه مې ده چې دلته په اروپا کې څه مفردات مې ورته اضافه کړ چې دلته چاپ کوم ماشومان چې غواړي پښتو لیک لوست زده کړي نغوی د پاره بیا کار کوم لګیم او یو بل دو نور کتابونه مې یو بل کتاب مې د ژورنالیزم په اړه د تحقیقي ژورنالیزم په اړه لیکلی ځینی راپورونه پکې دی او د چرنی ژورنالیزم په اړه پکې معلومات هم دي چې څنګه څوک کولای شي یو چرنیز راپور د رسنۍ لپاره برابر کړي او یو دو کتابونه نور مې ترجمه کړی یو د لندو کیسو ټولګه ده دا مې اجبارلې ده یو مور یو کیسه د میندو په اړه داستانونه دي ډېر تراژیدي داستانونه پکې دي او یو مې د ډیل کارنګي کتاب ولوست هغه مې چې کله ولوست ماته خوند راک د بریالیتوب لار ځکه دا زما ژوند او دا د ډیل کارنګي دا د فکر د لارې چې و دا سره بيخي د جوړ راتل بیا مېغه چاپ کغم خره خرسي کې بازار کې پیدا کیږي ما ول هته په پونتونو کې په حساب کې تدریسې د پزینو پونځیو کې نو د اروا پهنې نو ټولن پهنې په برخه کې کتاب دی نو دا کتابونه مې چاپ شوی دی او نور یو شیری ټولګه او یو د مقالو ټولګه ده او همدارنګ یو د وړو نسرونو ټولګه ده نو دې باندې کار کوم لګیم او یو زما د ماسټری تیزس ته چغه مې د رادیو په ادبی خبرونو باندې لیکلای دی چې یو څوک څنګه کولای شي ادبی خبرونې رادیو کې جوړ کړي او یا خپل تجربه مې شریک کړي یا مې د نورو د افغانستان د ملي رادیو نه نیولې تر ستاسو رادیو پورې بیا په افغانستان کې کومې رسنۍ چې په دې غږېدلې منو دا کتاب مې چاپ ته چمتو دی
شان دیکھ ٹول زنتا حیران دیکھ ٹول شان دی کٹول زان تہران دی کٹول آسما جبی نئی ٹولا مینا می نئی گلی نازنی نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی آئے مینا می نئی دس پوک میں نسپی نئی گلی نازنی نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی ٹولا مینا می نئی